ستړي نشئ. دا مشال ریډیو ده په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې دولس نیمې بجې شوې. نن د زیارت ورځ او د 2013 کال د ډسمبر د میاشتې 12 نیټه ده. زه ظفر خان یم او د مشال ریډیو په دې خپرونه کې مو هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې رورولي او تاندې هیلې هم درخپرو، خو د هر څه له مخار له اصرار مومنده خبرونه لرو.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان په سینټ کې د ریاست او سرحدي سیمو لپاره د قایمه کمیټي سفران غړي وایي نن هم په قبایلي ضلعو کې 80% سکولونه بند پراته دي. پرون په ډیر اسمل خان کې خبریالانو د خپلو ملګرو خبریالانو سیلاب مسعود او ظفر وزیر پر ضد د ایف آی آر درج کولو خلاف غونډې کړې او ټاکل شوې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بونو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په بروکسس کې د ناټو له مشرتابه سره وګوري. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په سینټ کې د ریاست او سرحدي سیمو لپاره د قایمه کمیټې سفران غړي وایي نن هم په قبایلي ضلعو کې 80% سکولونه بند پراته دي. د واکمن طریق انصاف ګوند ملاتړي سینیټر اورنګزیب خان بیګا مشال ډو تویل چې دغه سکولونه په سیمه کې د بدمنۍ له وجې بند شوي. نوموړی وایي په قبایلي سیمو کې د تعلیم او نورو پرمختیایي کارونو لپاره پیسو ته اړتیا ده او په دې موخه هغه د سفران کمیټې نور غړي نن له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي. سینیټر اورنګزیب زیاته کړه چې د سینټ قایمه کمیټي په پام کې لري چې په راتلونکو دوه اونیو کې د قبایلي ضلعو دوره وکړي او حالات له نږدې وګوري. پرون په ډیر اسمل خان کې خبریالانو د خپلو ملګرو خبریالانو سیلاب مسعود او ظفر وزیر پر ضد د ایف آی آر درج کولو خلاف غونډې کړې. خبریالانو ویلي که په دریو ورځو کې دننه د پولیسو لخوا دغه درج شوی وړومبی تحقیقاتي رپورټ ختم نه کړل شو، نو د ملک په کچه به احتجاج پیل کړي. د غونډې یو ګډونوال شاکر مسعود پرون مشال ډو ته وویل چې د دوی په ملګرو خبریالانو ځکه ایف آی آر درج کړل شوی چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې رپورټینګ کړی وو.
په اجلاس کې مونږ دا فیصله وکړلې چې کچرتا ریاست دا میسج مونږ ترا کول غواړي چې تاسو د پی ٹی ایم سره ناس ولاړ ما کوي، نو دا د ریاست سره سر غلطي ده. مونږ جرنالستان یو، مونږ نیوټرل یو، مونږ په سیاسي یا په غیر سیاسي جماعت کې نه یو.
د ظفر وزیر او سیلاب مسعود پر ضد در شوي پولیس ایف آی آر کې ول شوي چې د خبریالانو د ریاست ضد نارې وهلي، خو دوی دغه تورونه ردوي. د پاکستان مسلم لیگ نون پارلیمانی پارټۍ اعلان کړی چې تر څو د خواجه صدر رفیق پروډکشن آرډر نه وي جاری کړل شوی یا هغه ته په کمی اسمبلی کې د ګډون کولو اجازه نه وي ورکړل شوی، نو تر هغو به اسمبلی خپل کار کولو ته پرېږدي. پرون د مسلم لیگ نون د مشر شهبا شریف په مشرۍ ترګړې پارلیماني غونډې وروسته په خپرې شوې اعلامیه کې دغه څرګندونې مخې ته راغلي. هم پرون له دې مخکې د کمی اسمبلی په غونډه کې شهبا شریف د اسمبلی سپیکر ته وویل
میری آپ کو اپنی طرف سے اپنی
نو مړ وای ز لخپل خو او د خپل ټولو اپوزیشن ګوندونو لخوا خاص کوم چې نن تاسو د خواجه صدر رفیق پروډکشن آرډر جاری کړی. یاد وي چې د دسمبر په 11 د احتساب کمیداري نه به د مسلم لیگ نون مشر غړی خواجه صدر رفیق او د هغه اورور په پیراګان هاوسینګ سکیم یا د کورونو جوړولو په یو منصوبه کې د درغلیو په تورونه ولو، خو صدر رفیق دغه تورونه رد کړی. د پاکستان د مواصلاتو وزیر مملکت مراد سید دا کړی چې د مسلم لیگ نون ګوند اوه غړو ورسره د این آر او یا قومي جوړجاړي په اړه رابطه کړي. مراد سید پرون د قومي اسمبلی غونډې ته وینا کې دغه څرګندونې وکړي، خو نوموړي د چا نوم یاد نه کړ. مراد سید زیاته کړه چې هیڅ چاته به این آر او ورنکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې چا هم د پاکستاني ولس پیسې لوټلې باید هغه ته د 500 سزا ورکړل شي او اساسي نیلام کړل شي. تر دې مخکې وزیر اعظم عمران خان هم ویلي وو چې اپوزیشن ګوندونو ترې د جوړجاړي آرډیننس غوښتنه کړې، خو د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر غړي بیا دغه ادعا ردوي او وایي حکومت دې د هغو کسانو نومونه په ډاګه کړي چې د ناروغ غوښتنه کوي. ټاکل شوې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بونو چارو وزارت ته ځانګړی استازی نن په بروکسس کې د ناټو له مشرتابه سره وګوري. د ناټو د پرونی اعلامیې په حواله زلمی خلیلزاد به د ناټو له سرمنشي یان سټولټنبرګ سره هم ګوري. زلمی خلیلزاد به په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې په اړه د خپلو هڅو په اړه د ناټو چارواکو ته معلومات ورکوي. نوموړي د دغو هڅو په ترڅ کې تېره ورځ د ترکمنستان د بونو چارو له وزیر سره ولیدل. زلمی خلیلزاد له تېرې یوې اونۍ راهیسې سیمې ته د خپل سفرونو لړۍ پیل کړې چې تر اوسه پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته تللې دي. د امریکا د ونسور وزیر مایک پامپیو وایي واشنگتن به هڅه کوي چې د ایران په بیلیسټک میزایلو د محدودیتونو لګولو لپاره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره کار وکړي. پرون د ایران په اړه د امنیت شورا غونډې ته په خپله وینا کې پامپیو دا هم ویل چې د ملګرو ملتونو لخوا په ایران د وسلو لګیدلې بندیز باید په 2006 کال کې لري نشي. نوموړي وویل که چېرې ایران د خپل بیلیسټک میزایلو ډیرولو ته دوام ورکړي نو زموږ د خلکو ژوند به له خطر سره مخ شي. پامپیو د امریکا متحدینو لکه اسرائیل او سعودي عرب ته په اشاره وویل چې ایران په سلګونو داسې میزایل لري چې په سیمه کې زموږ متحدینو ته خطر پېښوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا غونډه په داسې مهال جوړیږي چې د ایران یو لوړ پوړي پوځي قومندان منلې چې تهران په دې وروستیو کې یو بیلیسټک میزایل ازمایلی چې دا کار د غربي طاقتونو لخوا غندل شوی. د برتانیا وزیر اعظم تریزا می وایي هغه به هڅه کوي چې له اروپای ټولنې د برتانیا وتلو د تړون په شرایطو له دې ټولنې رعایت ترلاسه کړي. مې پرون د څرګندونې پر داسې وخت کړي چې نوموړی پرون وتوانېده چې د خپل محافظه کاره ګوند له پارلماني غړو د باور رای ترلاسه کړي. په دې پارلماني غړو کې زیاتره هوډ څرګند کړی و چې هغه تړون باردوي چې له اروپای ټولنې د وتلو شرایط برابروي. د برتانیا وزیر اعظم ویل چې نن د دسمبر په 14 کله هغه اروپایي شورا ته ولاړ شي نو هڅه به کوي چې پریا تړون د پارلماني غړو د اندېښنو راکمولو لپاره قانوني او سیاسي باور ترلاسه کړي. او د هکۍ نړیوال کپ چې په هندوستان کې روان دی انګلینډ او آسټرالیا سیمه فاینل ته په وتو کې بریالي شوي دي. پرون په لومبي کوارټر فاینل کې انګلینډ ارجنټاین ته او په دویم کې آسټرالیا فرانس ته ماتې ورکړه. نن به دوه نور کوارټر فاینل میچونه کېږي چې لومبی په ځای وخت په کم 15 بجې د جرمني او بلجیم ترمنځ دی او دویم په 9 بجې د کوربا هیواد هندوستان او نیدرلینډز ترمنځ دی. ټاکل شوی په هند کې روان د هکۍ ورلډ کپ فائنل میچ په دسمبر په 14 وي. دا تر دې مهال مشال خبرونه او سم د موسم حال او کرنسی به ل رب اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه خرڅې کیږي او په 1.30 روپیه خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.30 روپیه او په 1.50 روپیه یو یورو په 1.50 روپیه او په 1.50 روپیه یو درهم په 1.90 روپیه خرڅې کیږي او په 1.10 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 1.95 روپیه او په 1.10 روپیه یو افغانۍ په 1.80 روپیه او په 1.20 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 312 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپیه 312 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 13، بنو کې هم 15 او شل او په کوټه کې منفی 2 او 14 وي.
خبرونه د کرنسی او بیې او د سبانی موسم حال مو واورېدو. په روانه خبرونه کې دا راپورونه لرو. په قبایلو کې په تیر وخت کې د ترهګرۍ څپې او بدامنۍ له امله 80% د سکولونو اوس هم بند دي. د تعلیمي چارو په عمر اورګزای وايي
دی وخت کې قبایلي سیمو کې 75% جنکې د سکولونو نه بهر دي.
د ډیر اسماعیل خان خبریالانو د خپل ملګرو سیلاب مسعود او ظفر وزیر په ضد د پولیسو لخوا د اف آی آر غندلې او وایي مقدمه پې په دروغو جوړ شوی. د پاکستان حکومت په ځنې هغه شیانو د ګنا ټیکس په نوم د مالی اخیستو تجویز وړاندې کړی چې د روغتیا لپاره ښه نه دي. کراچۍ ښاروالۍ په سلګونو غیر قانوني دوکانونه وران کړي خو دوکانداران وایي دوی قانوني کاروبارونه کول. په اونیز خبرونه ورورولي کې درته په روسیه کې د مذهبي ازادۍ په اړه معلومات درکوم. اونیز خبرونه تاندې هلې او نور راپورونه هم لرو. را سره اوسئ. اوس هم راځو د دې خپرونې اولنۍ موضوع ته. د پاکستان په سینټ کې د ریاست او سرحدي سیمو لپاره کمیټې سفران غړی او د واکمن تحریک انصاف ملاتړی سینیټر اورنګزیب خان وای په تیر وخت کې د ترهګرۍ ضد جګړې او بدامنۍ له وجې په قبایلي ضلعو کې 80% سکولونه بند پراته دي او کمیټې د بیا پرانیستو هلې ځلې کوي. پوهان وایي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د سکولونو ودانیو ته زیان اوښتې خو حکومت تر اوسه دې لور ته پام نه دی کړی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې. سینیټر اورنګزیب خان بیګال او مشال رډیو سره په خبرو کې ویل د نهې په ورځ په پارلیمنت هاوس کې د سینیټ کمیټې سفران په غونډه کې په قبایلی سیمو کې د بند سکولونو موضوع د ایجنډې په سر کې و. هغه ویل په قبایلو کې د تعلیم او نورو پرمختیایي کارونو لپاره پیسو ته اړتیا ده او په دې موخه هغه او د کمیټې نور غړي نن له وزیر اعظم عمران خان سره ګوري. سینیٹر اورنگزیب خان ویل سینیٹ کمیٹی په پام کې لري چې په راتلونکو دو اونیو کې قبایلی ضلعو ته لاړ شي او حالات له نږدې وویني. په لومړي سر کې هغه څه چې خلک ورته د تعلیم، روغتیا او د کورونو جوړونې په برخه کې ډېر اړتیا لري بیړنۍ مرستې وکړي او په دویمه مرحله کې نور عادي پرمختیایي کارونه پر مخ بوزي. مدني فعال او د تعلیمي چارو په عمر اورګزیوای په قبایلی ضلعو کې تیر کال ځینې انجوګانو او سرکاري ادارو سکولونه په عارضي توګه فعال کړي خو د جمی درتلو سره هغه هم بند شو ځکه چې په یخنۍ کې ماشومان په خیمو او اغزمنو شوو ودانیو کې زده کړې پر مخ نشي وړلې.
په دې کې زیاتره سکولونه چې کوم دي د پرایمري سکولونه دي. 1200-1500 سکولونه فل حال دا ریپورت کیږي چې په فاټه کې مطلب هغه ډیمیج شوی دي، څه پارشلی څه ټوټل ډیمیج دي. په دې وخت کې قبایلی سیمو کې 75% جنکې د سکولونو نه بهر دي. خلک وایي چې پښتانه خپل ماشومان سکول ته نه لګي، جنکې خاص کر سکول ته نه لګي، جنکې هم سکول ته لګو او چونکې موږ ته هلته ایجوکیشنل فیسیلیټیز نشته.
عمر اورګزی زیاتوي د ترهګرۍ په ضد جګړې له امله د سکولونو ودانیو ته زیان اوښتی خو د حکومت خو د تعلیم په برخه کې مصرفیدونکو پیسې یوازې د استادانو په تنخواه او نورو اداري چارو لګول کیږي. د سکولونو د ودانیو جوړولو او نورو ضرورتونو لپاره په تیرو دیار لسکولونو کې کار نه دی شوی. د هغه په خبره په قبایلی ضلعو کې د پخوانو سکولونو د بیا رغونې ترڅنګ نوو سکولونو او په زرګونو استادانو ته اړتیا ده.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو
د ډیر اسماعیل خان خبریالانو د خپل ملګرو سیلاب مسعود او ظفر وزیر په ضد د پولیسو لخوا د ایف آی آر درج کول غندلې ویلې دي چې دغه مقدمه په دروغ ولاړه ده. دوی پرون د یوې غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې چې مقدمه دې بیرته واخلي. نور تفصیل د عمر وزیر نه.
غونډه کې خبریالانو د دوی ملګرو په ضد کټ شوی ایف آی آر په صحافت او اظهار ازادي گزار وبالو او وی ویل کا پولیسو د خبریالانو زید ایف آی آر واپس نکړو نو د ملک په سطح با احتجاج پیل کړي او د لړکې د ملک مختلفو پریس کلبونو سره تماس نیولې. خبریال سیلاب میسو د ظفر وزیر د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې کوریج پس په ایف آی آر کې نومول شوی. خبریال شاکر میسو دوی دوی د هیڅ یو تحریک غړي نه دي بلکه خبریالان د هر یو ایونت کوریج په ذمہواری سره تر سره کوي.
په اجلاس کې مونږه فیصله وکړلې چې کچرتا ریاست دا میسج مونږ ترا کول غواړي چې تاسو د پی ڈی ایم سره ناس ولړ ما کوي نو دا د ریاست سره سر غلطي ده. مونږ جرنالستان یو، مونږ نیوټرل یو، مونږ په سیاسي یا په غیر سیاسي جماعت کې نه یو، خو پی ڈی ایم زمونږ د علاقې مسائل زمونږ د علاقې आवाज اوچت کړي دي نو مونږ ور سره اخلاقی باوند هم یو، ور سره ناس به هم کوو، ولړ به هم کوو.
خبریال حمزه میسودوای خبریالانو خپل صحافتي ذمہواری تر سره کړي او د دوی زید ایف آی آر غیر قانوني بولی.
په سیلاب محسوس صاحب باندې او په ظفر وزیر باندې کوم ایف آی آر درج شوی دا بیخي غیر قانوني درج شوی دی چې کله د پی ټی ایم جلسه وا موږ هم الته موجود وو. دوی صرف رپورټینګ کړی دی، دوی لکه پکې لیکل دي چې دوی د ملک خلاف مظاهره کړی دي. زه دا وایم چې دغه ایف آی آر دا اوس چې څا دا ایف آی آر لیکلی دی هغه ته د سزا هم ملاو شي. دوی بیخي درواغ لیکلی دا چې کوم ایف آی آر دی دا د حکومت واپس واخلي.
ظفر وزیر چې نوم یې په ایف آی آر کې اچول شوی وایي هر څوک چې د خپلو حقونو لپاره لاریون کړي خبریالان باید بې طرفه کوریج کړي
بیڑا خود زکه تبا شوا چپ میډیا باندې پابندی دا کچر ته میډیا زیاده شي په دې ملک باندې هر چا حقوق ملاو شي د پټیې مې ته جاجو مونږه مخبر رپورټینګ ته راغلی وو عارف وزیر دوی میاشت مخکې په وانه کې په دې باندې فایر کټ شو ویو چې افشار ختم شو مونږه ډیره خوشاله شو چې قانون راغی دوی میاشت نه پس دغه عارف باندې بیا په افشار کې د ډی خان جلتا دوه کلب قید راولېګلو مونږه ته پوسو کړو چې آیا دا کم قانون کې گرفتار کړی دی او په دې والا مونږ باندې فایر کړی دی چې دا کم موږ باندې فایر در شوی دی چې تاسو د ملک خلاف نارې وهلی دي کنه دا خو سکوټ دروغ دي.
غونډه کې خبریالانو پریکړه وکړه چې کاروانو درې ورځو کې د خبریالانو زید کټ شوی اف آی آر تحقیقات ونه شول نو دا عین قانون لاندې خپله تګلاره ټاکي. د ډیره اسماعیل خان پولیسو خبریالانو ته ویلي چې دا دغه اف آی آر تحقیقات کړي.
راپور مو واوریدو. په ډان ورځپاڼه کې خبریال زید حسین په یو مقاله کې دا پوښتنه راوچته کړې ده چې آیا پاکستان یو داسې ریاست نه دی چېرته چې ټولې فیصلې پوځ او حکومتي چارواکي کوي او د ولس د رایو هډو خیال نه ساتل کیږي. شاهین بونیری د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلی په پاکستان کې داسې ناشونی خبره نه ده چې د پوځ ویان په دې وروستیو کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د ملک د امنیتي چارو نه راواخله تر بهرنیو او کورنیو چارو په ټولو موضوعاتو خبرې کړې دي. بے شکا چې دا د فوزی ویان ذاتی خبرې نه وي بلکې هغه د ټول پوځ په استازیتوب څرګندونې کولې. خو آیا د فوز ویان لدا پکار دي چې په هغه موضوعاتو تبصره وکړي کوم چې د هغه په واک کې ناراضي؟ دا پښتنه هم راوچتیږي چې په دې ملک کې ولسی حکومت هم شته او کنه. دا یو داسې ریاست ته چرته چې ټولې مهمې فیصلې پوز کوي. د پوز د عامه اړیکو د ادارې نه دا تمه کیږي چې ځان د امنیتي او پوز سره تړلو چارو پورې محدود وساتي. د فوز ویان میجر جنرل اسب غفور دریز لري چې پوز قامی اداره ده او د کوم سیاسي ګوند یا شخصیت سره نه ده تړلې. وزیر اعظم عمران خان په یو بیان کې ویلي وو چې فوز د حکومت مرسته کوي. زید حسین لیکي دا وړومبی ځل نه دی چې د فوز ویان د پاکستان د افغان پالیسۍ په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د هغه وروستی بیان ډېرې پوښتنې راوچتې کړې دي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا کار د فوز نه بلکې د بهرنیو چارو د وزارت ته چې د بهرنیو چارو د پالیسیو سپیناوی وکړي. نوموړی وړاندې لیکي د پښتون تحفظ مومنټ په اړه د فوز د ویان څرګندونې دغه اداره په غیر ضروري سیاسي تنازع کې ښکیل کړې ده. دا یو سیاسي معامله ده او باید ولسی حکومت ته پرېښودل شي. د میډیا په اړه د جنرال اسب غفور بیان هم ډېر خوندور په دې وجه وو چې شاید جرنیل صاحب په دې نه پوهیږي چې صحافت ولس ته د معلوماتو او بحثونو رسولو کار دی او دا کار هله کیدی شي کله چې پرې بندیزونه او فشار نه وي. زید حسین په پای کې لیکلي چې په پاکستان کې د پوز او ولسی حکومت ترمنځ عدم توازن د سیاسي بېقرارۍ یو لوی سرچینه ده او سره د دریو جمهوري حکومتونو په پاکستان کې د پوزي اسټابلیشمنت لپاره ځای راکم شوی نه دی. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جویش.
د پاکستان حکومت په ځنه هغه شایانو د ګنا ټیکس په نوم د مالیا خستو تجویز وړاندې کړی دی چې د روغتیا لپاره ښه نه دي. په دې کې د تماکو او سیګریټو په ګډون د خوراک څخاک ځنې شایان هم شامل دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د تماکو کروندګرو دغه تجویز رد کړی او ویلي دي چې د دې سره به روزګار په ټپه ودرېږي. شبیر احمد جان د نور تفصیل سره.
دا خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې سیکرټری ډاکټر فاروق جمیل مشال لیډو ته د دې خبرې پخلی وکړو چې ګنې مرکزی حکومت په سینټ ټیکس یا ګنا ټیکس لګولو ټول صوبو سره سلا مشورې شروع کړې دي او که ټول په سلا شو نو ډېر زر به دا ټیکس په هغه شایانو لاګو کړی شي کم خوراکي توکي چې د انساني صحت لپاره زیانمن وي چې پکې تماکو سیګریټ او نور یو شمېر شایان شامل دي.
full the for the health like cigarette shoe sugar shoe beverages shoe this has not been finalized so far so definitely the again pass of the that committee decision ki
balkhwa khaybar pakhtunkhwa da bunir zalle sara taluq darun ki da tamaku karobar kaun ki hamidullah wai che guna tax num der bad asar lari aw bal da che nur da se der muzrasiyat se zuna di nubait hukumat te pa hagi tax na lagawi da char shambe paras pe khawar ke pade اړه د خبرې غونډې ورسته دوی مشال لیډو ته ویل
دا کم نېشنل پول ته دا پیسې زی او دا پیسې په سلګي نو خود ګنا پیسې دي پدې بدې سکول اسپیټال کالج دا جوړي نو مطلب دا چې سره دا خبره غلطه ده دا پالیسی غلطه ده پدې ته مونږ بالکل تیار نه یو حکومت وخت دا مونږ وایو چې هغه دا مهرباني وکړي چې نور سدونه ډېر داسې زیات دي چې هغه د وجود لپاره د صحت لپاره هغه نقصان دی دي نو دوی په هغې توجه ولې نه ورکوي چې دی کې زمونږ د زمیندارو د خور غریبانانو زمیندارو رزق ته زمونږ د بچو رزق ته
دا سوابې زلې فضل قادر وایي چې وړاندې نه موجوده حکومت نوې ټیکسونه ډېر لګولې دي هغه په تماکو دا ټیکسونه ولګول شو نو د دې روزګارونه به ډېر اغېزمن شي
تماکو زمونږ په علاقې کې خکېږي ښه پیداوار دی او خام مال کې چې کم دنو بار ایکسپورټ کیږي او زمونږ د خلکو سره زیات روزګار سره تړلې دی حکومت دا ټیکس لګي خو زمونږ هغه روزګار کې خلل نه ولي دا کمپنی بند کړه لاړه بار لاړه بیا بس کې زمونږ خلکو رو دوره خلک سره نیم لګه پنځه لګه خلک جو سره روزګار دی بس کې اوس حکومت ته چې کم دنو د 80 ارب روپیا خو د مرکز حکومت ته چې کم دنو ټیکس دی دوی کوشش په مات کې حکومت ته بلا پیسې دي
ولې دا خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې سیکرټری ډاکټر جمیل په دې حق لباندې وایي چې دا ټیکس د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې هم شته دی او د دې مقصد نه یوازې دا چې خلک د مضره صحت سیزور نه استعمال نه منې کړي بلکې د دې د ټیکس په شکل کې مالی ګټه هم شته دی
بهر ملکونو کې هم چې کوم نو هغه آیټم چې کوم انسان ته پاره چې کوم نو هارمفول دی باندې مخ ټیکسز لګي یو د ټیکس لګاوه دا ټیکس چې کوم نو ډیفینیټلی هغه یو خلکو ته چې څه کوم نه کنه یعنی فاینانشل پینلټیز ته لګای نه هغه مخکې دا خبره کوي
د تماکو دغه کاروباریان وایي چې په دې صوبه کې د سلورو لکو نه سیوا د تماکو روزګار کوونکي دي او دوی ټول نه یوازې د دغه ټیکس په ضد دي بلکې د دې په نوم باندې هم دوی ټول سخت اعتراض لري شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
کغواړی په خوندی توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسي ولري او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال ریډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاشي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ریډیو ته ورشي
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري
په کراچۍ کې ځایی انتظامیه د ښار په صدر او نورو بازارونو کې د نومبر له 11 د ناقانونه ودانیو په ضد عملیاتو کې په سلګونو دوکانونه وران کړي دي چارواکي وایي دوکانونه په ناقانونه توګه جوړ شوي وو خو دوکانداران وایي دوی له کلونو دغلته روزګار کوي او ښاروالۍ ته یې قانوني کرایه هم ورکوله دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ورله د روزګار لپاره نور ځایونه ورکړي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې که د کندهار انار وو یا د زیارت چرې که د سیند بیرې وي یا د سوات سره املوک او مڼې ته وچې میوې نه نیولې تر سپیرکو او کاګو پورې او تر کوټوال چایو او پراټو واخله تر چرسدوالو څپلو کپړې او غوښې دا هر څه د کراچۍ په امپریس مارکیټ کې میلاوېدل خو د دې ټول دوکانونه تېره میاشت کراچۍ ښاروالۍ ویجاړ کړل د مقبول کاکړ پلار دلته شل دوکانونه 60 کاله پخوا جوړ کړي وو چې درې یې د ده ورونو چلول او پاتې یې په کرایه ورکړي وو خو د اپریشن روس تو یو هم نشتا
مونږ تقریبا 20 دکانونه وو ټول وران کول ټول مات کو بس تر څو دکانو کې کم سے کم 1200 دکانونه چې د پښتنو ولو
د وران شوی یو بل دکان مالک عمران کاکړ وای د عمر فاروقی په نامو مارکیټ کې د په ګډون شپږ سو او دو دکانونه وو او ټول دکاندارانو به هر میاشت د خاروالۍ په اکاونټ کې د دې کرایه جمع کوله خو د دې هر څه باوجود ورته خاروالۍ اعلان وکړو چې په 3 ساعتونو کې دکانونه خالي کړي
درې ګانټې نوټه چې راکړې څو دکانونه دوی ونړول دا قسم قسم مارکیټونه په دا کې د گوشت مارکیټ هم پان مارکیټ هم د ګوټو مارکیټ هم د کپړې مارکیټ هم پارکي مارکیټ ولو د سبزي مارکیټ او انډا مارکیټ پر خټک روډ باندې قسم قسم مثال دا شه دکانونه تقریبا 1700 دکانونه دی ګراو کړ هر دکان کې کم از کم درې کسانو کار کاوي پدای کې کولیانو کار کوي دا د سوزکانو علا مالونو مرکول د مارکیټو والا او دارونو مرکول فاربا او نقصان دی ودا ولست ودا پښتانه کوم ته ورساوي
د عمر فاروقي مارکیټ د سوداګرو اتحادي مرستيال مشر صدر الدين اغا بیگ مشال رډيو ته ویل د سوداګرو یو وفد پرون ل چیف جسټیس ثاقب نثار سره وکتل خو له هغه هم نه امید استان روانه شو. د هغه په وینا سیاسي ګوندونه هم د دوی سره په شوي زیاتي خاموشه دي. هغه وویل د کراچۍ کمشنر او صوبایي حکومت له چارواکو سره یې خبرې کړې خو نتیجه یې نه ده راوړې.
دار الائنس چې کوم مشران دي دا غوڼه په ټوټل د یو یو کسانو د دوه دوه کسان بهلو بیا به موږ له عمل ته کوو چې موږ له وسط کار دي.
د هغه په وینا د امپریس مارکیټ نه علاوه په بنس روډ لایټ هاوس او باونی چاله کې هم ډیرې دوکانونه نړول شوي او دا اپریشن د ښار نورو سیمو ته غځول کیږي. د کراچۍ ښاروال وسیم اختر بیګال او مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د سپریم کورټ په حکم یې د ناقانونه دوکانونو نړول شروع کړي. په غځول شوو دوکانونو کې 900 د دوی سره رجسټر وو چې د هغې په لکه به نور دوکانونه ورکوي. خو د عمر فاروقي مارکیټ د سوداګرو اتحادیې مرستیال مشر صدرالدین تور ولګو چې د کراچۍ ښاروال په دې لړ کې د پښتنو سره توپیری چلند کوي. خو وسیم اختر دا تورونه رد کړل او زیاته کړه چې هغه د ټولو ښاروال دی او په دې لړ کې له هیچ چا سره توپیری چلند نه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
په سواد کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې په دغه سیمه کې د غیرت یا ناموس په نوم د ښځو د وژنو پېښې ډېرې شوې دي. دوی تور پورې کوي چې حکومت په دغه اړه سمې پلټنې نه کوي او اکثر ورته د خودکشۍ رنګ ورکوي. بلخوا پولیس چارواکي وایي چې دوی د پخو ثبوتونو نه بغیر د چا په ضد قانوني کاروایي نشي کولی. له منګورې د نیاز احمد خان راپور.
د سواد سره تعلق لرونکي د پولیس په بند کې یو شکلن زلمه وای چې خپل خور او د هغې خاون می په دغه توګه د غیرت په نوم وجلی چوړمه یې په خوخه واده وکړو او بیا یې طلاق کېدو. دې ترڅنګ مشال ریډیو ته د سواد پولیس لخوا ترلاسه شوي داسې نورې پیښې هم شوي چې پولیس ورته د غیرت په نوم وجنې نه وایي. په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویکنینګ تر مخه کال 2018 کې په لسو میاشتو کې 28 کسان د غیرت په نوم وجلی شوي. ولې پولیس صرف د اتو وجنو پخلی کوي؟ د یادې ټولنې مشر عرفان حسین بابک وایي چې د غیرت په نوم وجنې مقدمې سرته نه رسولی کیږي.
په دې کې داسې چې لکه د یو خاندان نه څوک ووژلی شي نو د بل خاندان والا طبیا د بدل اغستو کوشش کوي. نو هغوی به وایي چې دا دشمني به اوس سال حاصل چې ده نو دا دشمني به چلیږي او نور مرګونه به هم کیږي. نو دا هغه یېرې نه بیا بل فیملی چې کوم د جنۍ چې ووژلی شي یا هلک ووژلی شي نو هغوی کمپرومایز ته کښېني او هغوی چاره د نورو مرګون نه ښه دا ده چې موږ لکه روغه وکړو. په دې کې نو دغه زموږ غټه بدقسمتي ده. په دې کې چې زیاتر کیسز چې دی په هغه کې لکه روغه وکړلې شي.
په سواد کې د ښځو لپاره جرګه چلوونکي تبسم عدنان زیاتوي چې زیاتره د غیرت په نوم وجنو ته د خودکشۍ نوم ورکولای کیږي او بیا پولیس یا نورې دولتي ادارې د غیرت په نوم وجنو کې ملزمانو ته سزا ورکولو کې ناکامه دي.
قانون سازي باندې کم چې کی کم بلونه چې پاس کیږي په هغه باندې عمل درآمد نشته. زمونږ په تاڼو کې نشته، زمونږ په عدالتونو کې هم داسې ریر لیکاره کیږي، داسې شته نه. سچې سره په دې چل کې چې دینو دا معاملات خمخې تزي او خروان دي او خار ایشو خاصي واقعي خبرابر زګ مال دومره راځي نو تاسو سوچو کې په عدالتونو کې بسومره پاتې.
د سواد پولیس وایي چې کال 2013 نه کال 2019 پورې درې دیش تنان د غیرت په نوم وجلی شوی. ولید اویکنینګ ټولنه وایي دغه شمیره یو سل او دوه دیش ته. دوی وایي پولیس د نور تپتیش او ذمہواري نه ځان خلاصول لپاره د غیرت په نوم وجنو کې خصوصي ماده نه لګوي. په دا اړه د سواد پولیس مشر ډي پي او اشفاق انور وایي چې دوی د ثبوت په بنیاد د غیرت په نوم ماده مقدمه کې لګوي.
چې دا تاسو چې د موږ کوم ډیټا سره شیر کړی په تیرو کا 15 کالو کې چې کوم درې دیش آنر کلینګ شوې دي نو کو موږ پولیس په دې کې څه کوتای کول دا درې دیش په امنه کول بیا بیډو کول نه. تاسو په مخ کې وځه ډیټا دریو پرته وایا بر سلورو پرته وا نو د دې کې زما گزارش ده دی چې پولیس ال په دې کې دا سیکشن اف آنر کلر انزرټ کړي کله چې هغه سره سالید او ایررفیوټیبل ایویډنس راشي.
د سواد پولیس دې خبرې هم سرګندونه کوي چې تر دې دمه د غیرت په نوم وجنه کې یو ملزم ته هم سزا نه ده ورکړی شوې. مقدمه په عدالتونو کې روانه دي. د پاکستان قانون تر سوري لاندې د غیرت په نوم وجنو کې خصوصي ماده لګولای کیږي چې پکې نه د ملزم ضمانت کېدای شي او نه پکې صلح او دې سزا لږ تر لږه لس کاله بند ده چې د قتل جرم نه علاوه تصور کیږي او دغه مقدمه کې پولیس د ملزم په ضد په عدالت کې پریخ وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. ل اسرار علم مومند د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان په سینټ کې د ریاست او سرحدي چارو لپاره د قائمه کمیټې سفران غړي وایي نن هم په قبایلي ضلعو کې اتیا فیصد سکولونه بند پراته دي. د واکمن ترک انصاف ګوند ملاتړي سینیټر اورنګزیب خان بیګا مشرډو ته وویل چې دغه سکولونه په سیمه کې د بدامنۍ له وجې بند شوي. پرون پډیر اسمل خان خبریالانو د خپلو ملګرو خبریالانو سیلاب مسعود او ظفر وزیر پر ضد درج شوي پولیس ایف آی آر خلاف غونډې کړي. دوی وایي په ملګرو خبریالانو یې ځکه ایف آی آر درج کړل شوی چې د پښتونو ژغورن غورځنګ د جلسې رپورټینګ یې کړی وو. د ظفر وزیر او سیلاب مسعود پر ضد درج شوي پولیس ایف آی آر کې ویل شوي چې د خبریالانو د ریاست ضد نارې وهلي خو دوی دغه تورونه ردوي. ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بنو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په بروکسس کې د ناټو له مشرتابه سره وګوري. د ناټو د پرونی اعلامې په حواله زلمی خلیلزاد به د ناټو له سرمنشي یان سټولټنبرګ سره هم ګوري. زلمی خلیلزاد په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې په اړه د خپلو هڅو په حواله د ناټو چارواکو ته معلومات ورکوي. د امریکا د بنو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن هڅه کوي چې د ایران په بالیسټیک میزایلو د محدودیتونو لګولو لپاره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره کار وکړي. پرون د ایران په اړه د امنیت شورا غونډې ته په خپله وینا کې پامپیو دا هم ویل چې د ملګرو ملتونو لخوا په ایران د وسلو لګیدلې بندیز باید په 2020 کال کې لرې نشي. او د هاکی نړیوال کپ چې په هندوستان کې روان دی انګلینډ او آسترالیا سیم فائنل ته په وتو کې بریالي شوي دي. پرون په لومړي میچ لومړي کوارټر فائنل کې انګلینډ ارجنټاین ته او په دویم کې آسترالیا فرانس ته ماتې ورکړه.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې اسرار علم مومند وړاندې کول. اوس هم وخت شوی دی د ونیزې خپرونې ورورولي. دا خپرونه ستاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړ کړی.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونې خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په روس کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصل ده، ځايي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند سوی او کنه. هلته په تیر کړو کلونو کې د دوی شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته پکتو په پښتنه ټولنه کې ځوانانو ته څه پیغام لري. د دې پاړه هرڅه په دې خبرونه کې. روس د مځکی لپلوا د نړۍ تر ټولو ستر هیواد دی چې لښ پاړس هیوادونو سره پولې لري. په دې کې اروپایي او آسیایي هیوادونه هم شامل دي. د روس پلازمینا ماسکو نومیږي چې د نړۍ یو لوی ښارونه بلل کیږي. روس د نړۍ د زیاتې آبادی لرونکو هیوادونو په شمیر کې پر نهم نمبر دی. د ورلډومیټرز ادارې په وینا د روس ټول آبادی دا وخت شاوخوا 1.34 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبي چارو نظر لرونکو ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر لیکلي چې په روس کې څه باندې 3.5% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي، څه باندې 14% یې پر مذهب باور نه لرونکي دي او 10% د ټولې آبادی مسلمانان. په نورو مذهبونو کې بودایان، هندوان او یهودان هم دي چې د روس د مجموعي آبادی شاوخوا 1% جوړوي. په روس کې پامیشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په لوی شمیر آبادی چې ځینې پکې لسیزې وړاندې او ځینې په دې وروستیو کلونو کې ورغلي دي. مولوی عنایت الله له 13 کالو په ماسکو کې ژوند کوي او هلته د یو جماعت امامت کوي. نوموړي وویل چې پا په پوره ازادي سره خپل مذهبي مراسم پر ځای کوي او هیڅ مشکل نه لري.
خپل د افغانانو کاری مرکز دی او تجارتی مرکز دی کې مونږ جماعت لرو او ځکه مونږ د جمعې او د اختر مونځونه ټول ادا کوو او خپل نور مراسم دیني او د ماشومانو لپاره درسونه او پاتېه ټول مراسم لرو. ټول ښارونو کې ارتباطات لرو، اسلامي مراکز لري، مدارس لري.
مولوی عنایت الله وویل هیڅ کله هم داسې څه نه دي لیدلي چې د خپل مذهب ته سپکاوی وبولي. مولوی عنایت الله زیاته کړه چې په افغانستان او پاکستان کې یا چې څه د روس په اړه اورېدلی وو هغه ټول دلته برعکس ورته ښکاري.
کله چې موږ دلته نږدې راغلو یقین په خدای وکړه چې دا خبره بیخي نشته، داسې افواهات دي چې خلک کوي. اوس دلته د سکون یو هغه شته، ښه په هغه باندې په خوند باندې منظونه جماعتونه یو سیاسري ویني په حجاب کې، د حجاب هیڅ ممانعت نشته دی.
فاروق فردا وایي له تیرو څه کم درې لسیزو په روس کې ژوند کوي. دی وایي روس د ریاست په توګه پر مذهبي ازادۍ باور لري او اسلام ته درناوی لري.
دلته دوه ډوله جماعتونه دي، یو هغه جماعتونه دي چې په خپله د روسیې دولت جوړ کړی دی، د روسیې مرکزی د مسلمانانو مرکزی جماعت چې نږدې یا لس زرو لمونځ کوونکو نه زیات کسان پکې ځایی کی. دغه مسجد سږ کال 110 کلن شو چې دا اولین مسجد ده په مسکو کې. د روسیې په مختلفو نواحیو کې د مسلمانانو دپاره ځانګړي جماعتونه شته.
فاروق فردا وویل کله هم له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د مذهب ته به یې په ټیټه سترګه کتلی.
روسیا کې اصلا دا خبره نشته په هیڅ صورت سره، ځکه د روسیې د خلکو کرکټر له اروپایي هیوادونو سره متفاوته دی. په دې معنی چې روسان په عمومي صورت سره مهاجرینو ته په بد سترګه نه ګوري. بیا مهاجر که د هر مذهب او د هر دین او د هر ټولنیز ځانګړنو سره دې هیواد ته راغلي وي، دا مهمه خبره نه ده، ولې په هر حالت کې د خارجیانو سره خبر خور کوي.
ډاکټر جمشید سمون وایي 19 کال کېږي چې دی په روس کې ژوند کوي. دی په ځانګړي توګه په پلازمېنه ماسکو کې د مسلمانانو مذهبي مراسم داسې بیانوي.
د مسکو ښار تقریبا داسې 12-13 میلیونه نفوس لري او په دغه کې داسې 14% ویل کېږي چې د مسلمانانو ژوند کوي. تقریبا 2 میلیونه مسلمانان په مسکو کې ژوند کوي. موږ دلته 4 لوی مسجدونه لرو چې هغه جامع مسجدونه دي، لوی دي، خو په دغه تناسب د نفوسو دغه جوماتونه خورا کم دي. بیا کوچني کوچني نور جوماتونه هم شته، موږ هغې ته ورځو، دیني لمونځونه کوو او ورځمره خپل لمونځونه موږ دلته د خپل محل کې کوچني جوماتونه لرو، هغې ته ورځو.
ډاکټر جمشید سمون وایي دا د روس د قانون برخه ده چې هلته اوسېدونکي خلک به مذهبي او فکري ازادي لري.
قانون کې داسې راغلی دي چې روسیا یو کثیر الملت، کثیر المذهب، د ډیرو ژبو څخه جوړ، د ډیرو ژبو څخه ویونکو څخه جوړ یو هیواد دی. ټولو افرادو ته د مذهب او د فکر ازادي شته، نو دا په قانون کې تسلیم شوی خبره ده.
دی وایي د سخت دریځو مسلمانو ډلو د کړنو له کبله د عامو روسي وګړو پر ذهن اغیز شوی دی او هغوی په دې اړه اندېښنې لري. خو د ډاکټر جمشید سمون په وینا تر اوسه داسې څه نه دي ورسره سوي چې د خپل مذهب ته سپکاوی وګڼي. غلام محمد جلال له 25 کالو په روس کې میشته. دی په ماسکو کې ژوند کوي او هلته مذهبي ازادي داسې تشریح کوي.
ماسکو په ښار کې په رسمي ډول سره هم د دولت لخوا جوړ شوي مسجدونه هم شته، خو هغه یو څه مسؤل لري د کاروبار له ساحې څخه. نو په دغه اساس باندې موږ د خپل کاروبار په ساحه کې ځان لپاره مسجد جوړ کړی، د اختر لمونځونه، د جمعې لمونځ، فاتحې، موږ په ازادانه ډول سره په خپل محل کې جام ورته جدا کړی ده. سرتېره سو
له غلام محمد جلال څخه مې وپوښتل چې کله هم چا ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند کړی دی او کنه. نو هغه وویل
په روسیه کې تقریبا مذهبي تضادونه
یا نشته یا ډیر کم دي. هلته که څوک په کوڅه او بازار کې مونځ کوي معنیت ورته نشته ده.
نوموړي وویل روسیان یې نه یوازې مذهب ته درناوی کوي بلکې په کلتوري غونډو کې هم ورسره ګډون کوي.
کله چې اختر لمونځ هم کاوه نو زموږ افغانانو خاصتا پښتنو یو انانه درلوده چې وروسته به ډول راواخیستو د نیلي اتن به شروع کړو. په دې اتن کې به اکثره روسانو موږ سره اشتراک کاوه. ډېر ښه ښکاره کېدل چې زموږ په مراسمو کې نه تنها موږ خوشحالي ښکاره کوو بلکې نور ملتونه او روسان هم موږ سره شریکېدل او شریکېږي.
فاروق فردا ویل دای پر پښتنو ځوانانو ژغ کوي چې د منفي عناصرو خبرو ته غوږ ونه نیسي بلکې علم او پوهې ته مخه وکړي.
لبد مرغه په پښتنو کې دغه تبلیغات لنن نه ده. له پخوا وختونو څخه ده او دا هم سیاسي بیزونه یا سیاسي خاخي لري. زه ځوانانو ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. دلته هم په ګډو بورسونو په لحاظ د تحصیل زمینی مسائل دی، هم په کنټراکټونو یعنی په شخصي پیسو چې څو غواړي د روسیې په مختلفو حوزو علمي حوزو کې درس وایي. دا زمینه هم افغانانو ته مساعده ده کېدای شي چې تیرا شي، نه یوازې افغانانو ته، زموږ پښتنو ځوانانو ته. پښتنو ځوانان خو تاسو پوهیږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله او ببرک کارمل او محمد ترکی د حکومتونو نه راپدې خو خورا ډېر زیات پښتانه ځوانان دلته راغلي دي، درسونه ویلي دي، بېرته تللي دي، دغه ښه ډاکتران دي په کوزه پښتونخوا کې، همدغسې په انجینران دي او په نورو برخو کې.
ډاکټر جمشید سمون وویل په پښتانه ټولنه کې د تشدد په اړه فکری بدلون ته اړتیا ده.
زما په نظر تاوتریخوالی، خشونت، دا داسې شی نه دی چې دا د انسانانو په بیولوژیکي شکل باندې اخیستی وي او دې مکلف وي په دې باندې چې یا ماته په نصب کې په وراثت کې رارسېدلی دی. زما پلار او نیکه خشن تیر شوي دي، تاوتریخوالی کړی دی، زه هم باید همداسې خشن واوسم. موږ الحمدلله مذهبي خلک یو، مسلمانان یو. زموږ دین د محبت، مینې او د مدارا، د عفو او د بخښنې دین دی. دوی څومره چې کولای شي خپل مسلمانانو ورونو سره، خپل هیوادوالو سره مینه وکوي، محبت وکوي، کچېری خوابدې وسره عفو کوي، ځکه چې عفو خدای پاک خوښه ده. په ټوله کې ټول انسانیت ته په درنیم سره کولای شي د نورو دینونو پالونکو خلکو سره په ښه شکل رویه ولري. دا به هم د دین په دعوت کې به مرسته کولای شي او هم دوی خپل ژوند به خوږ.
غلام محمد جلال وویل د پښتنو ځوان نسل باید لدی وژغورل سي چې منفي عناصر یا احساسات د خپل ګټو لپاره وکاروي.
څلور لسیز کیږي چې موږ د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده، په دین تجارت روان ده، د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده. او دا هغه څه دي چې موږ وطن او زموږ په وطن په شاوخوا کې هیوادونو کې د پرمختګ مخنیوی کوي، جنګونو ته لمن وهي او زموږ تمدن له منځه وړي. دوی ته مې پیغام دا ده چې زغم څخه استفاده وکړي، تحصیل وکړي، بې سوادي له منځه یوسي او د ټوپک په ځای باندې قلم څخه استفاده وکړي. قلم که د ټوپک ځای ونیسي زه فکر کوم زغم هم منځ ته راځي. مشکل په همدې کې ده چې بې سوادي او بې سوادي تر ټولو لوی مرض دی په ملک کې.
مولوی عنایت الله وویل پښتنو ته پیغام دا دی چې په خپل منځ کې یووالی وساتي او په ټولنه کې د زغم لپاره کار وکړي.
کچې تم غزم نه کار واخلو پرمختګ زمنګ په نصیب دی. مونږ باید قلار قلار قدم واخلو. یو ناصفه مونږ باید غوڼ کو او سیل به عملو او جامع د پاره باید مونږ خو فشار وروزو او جامع د پاره باید منډي وو هو د خپل دوستانو د پاره او کوم ځای کې چې وسی به غځه کا محول جوړ کو د خپل ټولنې د پاره خدمت وکړو.
د خبرونه غډونوال وویل ناپوهي او بې علمي د پښتنو په ټولنه کې ډېرې ستونزې زیږوي او په کار دي چې د دوی په وینا د علم او پوهې لور ته ډیره توجه وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي. هر ځای چې یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.
خبرونه رورولی مو واوریده. هوسوم در تبل اونیزه خبرونه تانده هلی درورو. دنن په پروگرام کې په دې خبرې کوو چې په سیاسي ګوندونو او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې خزی په مختلفو مسلو خپل غږ پورته کوي کنه. دا پروگرام ستاسو لپاره فرخنده اسد جوړ کړی.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
په تاندې هلې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په سیاسي ګوندونو او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې ښځې په مختلفو مسلو خپل غږ پورته کوي که نه. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی دویش د ښځو مخصوص نشستونه لري او په جنرال سیټ د عوامي نیشنل ګوند د سمر بلور سره د غشمیره دیرویشتو ته رسی. دا چې ښځې سیاستوالې په سیاسي ګوندونو او بیا د اسمبلی په فلور په مختلفو مسلو خپل غږ تر کومه حده پورته کوي. د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی غړې همیرا خاتون وای د واکمن تحریک انصاف ګوند زیاتره ښځې په اسمبلی کې خبره نه کوي او باید چې د یو حکومتي ګوند نمائندگی دوی خپل غږ پور تکری.
مسئلہ دا چې حکومتي پینشن والے خزی وای چې د قانون باندې نیم ته اجازه تشته موږ خبره نشو کول. نو ای دا چې خور کوم چې موږ خپل کار دې خلکو موږ خبره کوم توخ مثلا نشته. هر ځای ته وای چې دې زملې دې زنه کې غوري کاډی کار دې روبه چې دې پوری تاسو راشي چې ته دا ایندا سنتن ته لګاوي خپل موږ ته دا وای چې لکه حکومت مشوره او تجاویز ورکوم خو دا خو بالکل لاس خبره نه دا بالکل چټاپ نه سي او لکهر هغه تر اوسه په یو حکومتي کډم چې دینو د ریټور میاشتې یو خبره نه ده.
خدا واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند د صوبای اسمبلی غړې سمیرا شمس وای د دوی په شمول یې د ګوند زیاتره غړې په مختلفو مسلو خبرې کوي او په خپل ګوند کې دننه هم خپل غږ پورته کوي.
بس سٹارٹ کی چیز ماں کو جو 16 ایئرس کے بعد سٹارٹ اپ سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس نو ہر چاپ ماتے بھی تحصیلان مطلب پولیس والی لسٹ کے تحت میں شامل ہے جو کم اوور کی سب اور 40 ایئرس والا کسان نہ سی تو ویٹ کے انہوں نے 20 ایئرس پیڈ کے بس پارٹی وزٹر نوا شکریہ ادا کو خان صاحب شکریہ ادا کو مطلب دمرا رو چی یوتھ پانے کو کم سلوگن ورکر ہونے آئے کہ اگر پورا کڑا ماتم پہ چمو کرا کڑا اور ڈیلی حوالے سے سو خبر ہو کڑا نو اسپیکر صاحب سے مطلب اگر لگیا ہی نو آلموسٹ کوشش ہی چیز ریسپانسبلٹی ٹول نواز جمع نمبر کی بیا دبل چاور کی مطلب جمع آلموسٹ دمرا میچورٹی رکھا لے تو دمرا میں ہر سب نکرپ دے سے ٹول رہا والے ٹرسٹ دے چیزا کبھلے سی اور کئی اور ماں پروف کریں گے.
د مخالفو سیاسي ګوندونو ځینې خزي غړي وای په واکمن تحریک انصاف ګوند کې خزي شته خو بیا دوی خپل فعال رول نه لري او نه هم په ګوند او یا په اسمبلی کې په مختلفو مسلو د دوی غږ اوریدل کیږي. خو د سواد نه د تحریک انصاف پاکستان په دوه واره منتخب شوی د صوبایي اسمبلی موجوده غړي نادیا شیر وای دا خبره غلطه ده چې ګنې د دوی په ګوند کې د خزو رائے ته اهمیت نه ورکول کیږي. د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا یو صوبایي مشر شازیا اورنگزیب په سیاسي ګوندونو کې په مهمو فیصلو کې د ښځو د رول په اړه وایي.
جی بالکل تاسو خبره بالکل صحیح ده. خو که تاسو د عوامي نیشنل پارټي سره ریلیټډ دا خبره کوي نو زما د سر اتفاق نشي کېږي. د ای وجه دا ده چې زمونږ دلته کې په پارټي کې چې کوم تھنک ټانکس والا کمیټي دا یا چې بیا پارلیمنټري بورډ دی یا داسې نور داسې کمیټي کم دي نو پاگی کی الحمدللہ خزو تدیر زیات امپورٹنس پر کری کی گی پاگی کی زمونگ دا پارٹی چی کمی سینئر خزی دی اگئی داگی حصہ دی او دا اگئی تاسو با دی باندے ہم حیران شئی کہ زمونگ پارٹی عوامی نیشنل پارٹی واحد پارٹی دا چی پکم کی دا خزو وینگ نشتا تو اگئی دا دی دا پارا خزو وینگ نجوڑی چی اگئی خزو تو ماغ حیثیت ورکی چی کم دا سڑو حیثیت کے پا پارٹی چی او اگئی وی چی کد دی ووٹ ام آغ عمر طاقت لری چی سمد دیو سڑی ووٹ نو بیا دا خزو هم پا پارٹی چی ام آغ عمر سیر چی سمد چی دیو سڑی سیکی دیش
دا چې په پاکستان او بیا خیبر پختونخوا کې په سیاست کې خزو تر کومه حد فعال رول تر سره کړی دی په اړه شازیه اورنګزیب وایي
که تاسو د خزو په سیاست کې د عزت خبره کوي نو الحمدلله نو نن ډېر په فخر باندې ویل شم چې په پاکستان کې که تاسو وګورئ که زه د پاکستان خبره کوم نو که تاسو وګورئ نو بیا پیپلز پارټي ته وګورئ د هغې مشره چې کومه ده نو هغه هم بې نظیر بوټو صاحب به پاتې ده چې هغه انټرنیشنلي الحمدلله د هغې عزت او غیر عزت پاکستان لپاره ګټلی او شری رحمان صاحب د امریکي امبیسډر پاتې شوې ده دغسي سنیدا میرزا چې کومه ده نو هغه سپیکر پاتې شوې ده هیرا ربانی خر چې ونو هغه فورن منسټر پاتې ده بیا د ایکو دور کې اومبود پرسن چې ونو هغه یو ښځه پاتې ده نو ګډه تاسو ماته وایي چې د عوامي نیشنل پارټي خبره مه کوو د بلې پارټي نو ما خو دغه تاسو خو بل طرف ته د عوامي نیشنل پارټي به زه په هر حال خبره زه کوم زما تعلق عوامي نیشنل پارټي سره دی نسیم بری خان صاحب تاسو یو رول دی یو ګورئ د پښتنو په سیمه کې الحمدلله هغه چې څونه عزت هغې ته میلاو دی څومره عزت اوسه پورې خلک د هغې کوي نو هغه خو د پښتنو دپاره هم د فخر مقام دی نو په دې کې خو که تاسو وایئ چې د ښځې خو دا زه تاسو وایم چې که بیا مونږ د پاکستان تحریک انصاف خبره کوو نو هغه یو سیاسي پارټي نه ده هغه یو فین کلب دی چې کوم کې ډیبیټس کېږي په کوم کې ټوکې ټکاری کېږي په کوم کې تنګ خور کېږي نو هغه یو ټوکه ده چې د پاکستان تحریک انصاف تاسو موازنه د نورو سیاسي پارټیانو سره نه شي کولی ځکه چې د نورو سیاسي پارټیانو ډېرې سختیانې تېرې کړي دي جمهوري چې کوم یو سیستم دی د هغې د ډیریل کېدو نه بچ کړی دی همیشه پاکستان کې سیاسي پارټیاں په نظریو باندې چلی هغه په پرسنالټیز باندې نه چلی
د پاکستان پیپلز ګوند د صوبای اسمبلی غړي نکحت او رگزی نمو بو پختل د بنظیر بوټو او بیگم نسیم ولی خان نو ورستو ولی په پاکستان او خیبر پختونخوا کې د هغه کالیبر سیاستوالي مخې ته رانغلی
بیگم نسیم ولی خپل په یعنی یو خپل یو یعنی یو مقام دی د بنظیر بوټو یو مقام دی په دې مقام در رسیدو لپاره باقاعده مونږ ته پکاري چې مونږ هماغه سجدوجهد او کوچ څنګه دی لکه اوس بیگم نسیم ولی خو چې دین خو دې کې بزر تاسو دا وایم چې زمونږ غونډه کې میډل کلاس خلک چې کم کسانو لکه بیگم وکتا سو د بنظیر بوټو صاحب سیاست او ګوري نو دا وی تا هغه په ورثه کې ملو شوی سیاست او هغه د پلار د وجینا هغه بالکل بشک هغه یو ذهین خزوا هغه شهید شو هغه قرباني ورکا جمهوریت د پاره لیکن کتا سوداګي بیک گراوند وګورین او داګي ته هغه وراثت کې ملو شوی مخکې وراثت داګي بیا منتقل شو د سې کتا سو بیگم نسیم ولی صاحب تاسو سیاست وګورئ نو داګي سیاست هم داګي ته لکه په یو وراثت کې ملو شوی سیاست او داګي د خامند د وجینا داګي د فخر د وجینا او بیا داګي نن تاسو وګورئ چې داګي کورنۍ چې دینو داګي په سیاست باندې هول دی نو زمونږ هول هغه سې نشي کېدی ولې چې مونږ هغه سې وراثتي سیاست نه لرو ولې چې زمونږ چرته پلار زمونږ بشک یو سیاسي ورکر وو لیکن هغه ورکر وو داغي هغه سیاست چې دی نو هغه موروثي سیاست نه دی اب پریکټیکل سیاست دی نو هغه پورې بل خبره دا ده چې زه به الو ګڼم چې مونږ خلک چې څو پورې زمونږ د ټولې پارټیانې کاغا پیپلز پارٹی دا کاغا ایم پی ایم دے کاغا پاکستان مسلم لیگ دے نواز دے کاغا اے این پی دا کاغا ار یو یعنی یو پارٹی دا یعنی پولیٹیکل پارٹی دا یعنی سیاسی پارٹی دا کاغا خپل چکم یعنی داری سر چکم خزی دی پا پارٹی کے او هغه خپل افیکټیو یعنی یو مثبت کردار ادا کوي لګیا دی په اسملو کې نو پکار نه دی چې دا غي هغه مخونه دی هغه چینج کی لکه دا غي هغه فیس چینجینګ پکار نه دی فیس چینجینګ مطلب دا دی چې نن زه مانو سبا چې دینو پیزا کال چې ما تیر کوم ما تجربه حاصل کا څوک بل څوک دوسرا شی هغه وی چې یاره دا زما لور دا یا خور دا یا هغه دې زه د خپل پټه خبره کوم چې دا ورمخ کې کینا پکار دادی چې کوم پولیټیکل ورکرز دي او هغه کې پولیټیکل اویرنس شته دا غي کردار
او داغي دبل داغي د پولیټیکل افورت یعنی کوششونه چي دي نو هغه پکار دادي چې هغه د مخه تکي خودي شي.
د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې غړي همیرا خاتون د هم وایي تدوی په ګوند کې دننه خځې خپل یو بیلا سانګلري او په مختلفو مسلو په فیصله سازۍ کې د خپل سیاسي مشرانو سره خبرې کوي.
د جماعت اسلامی کې دننه خپل لکه خوا چې دا خبر کومه کمپیوټري دا ان پی دا د لیبرل خبرې کوي. د لیبرل خلک ته دوی دا وایي چې موږ لیبرل یعنی او د دې کې دننه چې د خوځو د وینګ لپاره لقبات راغلي اختیارات نشته. واحد ټول ملک جماعت اسلامی دا سی پارٹی دا چاغی دا خپل د خواتین بیل وینګ زموږ بیل وینګ د بار پاکستان کې هغه کار کوي. زموږ کل پاکستان یو مشرۍ بیا د صوبو مشرۍ بیا د ازلو د زلو مشرۍ د سیکر او بیا د بی کې مشرانی او موږ د جماعت اسلامی په هر شورا کې زموږ نمائندګي ده او په هر فیصله کې چې نه پاهي کې زموږ خواتین د ووټ په ذریعه سره پاهي کې داخلي جماعت اسلامی دلاله او موږ د خپل رائے اظهار کوو.
بلخوا نگهت او رگزی دا هم وای په سیاسی گندونو کې په فیصله سازی کې د خوځو د رول د زیاتوالي لپاره دا هم ضروری ده چې خځې په انتخاباتو کې نیخ پنیغه برخه ولري.
پکار دادی چې هر پارٹی خپل چې کوم ډیر زیاتې دغه سره مضبوط لکه داسې خځې دي چې کوم پولیټیکل یعنی کوم چې سیاست باندې پوهیږي او چې سیاست کې ښه رول یعنی ښه کردار ادا کړی دی نو پکار دادی چې هغه د جنرل سیټونو ته یعنی څنګه چې سړی ساخلی داسې هغې د مروباسي هغې له د باقاعده تربیت ورکړي هغې د یو ایم این اے لاندې که درې لکه څلور ایم پی ایس کانسټیچوئنسیز دي نو پکار دادی چې څلورو ایم پی ایس کې یو ښځه هم چې دی نو هغه ټرین کړي چې هغه جنرل الیکشن ته وځي او هغه خلک چې دي نو هغه چې که دې ایمانونو ته راشي نو زما په خیال باندې چې دا معاشره او دا پاکستان سیاست او خاص کر زمون د خیبر پختونخوا سیاست کې به ډېر زیات اثر به راشي نو بیا زه دا تمه لرلی شمه چې او بیګم دا بېنظیر بوټو غونته کې خزا اور بیگم نسیم ولی پشانت خزا بیگم کلثوم سیف اللہ پشانت خزا داسې د فاطمه جنا پشانت خزا بیگم رانا لیاقت علی خان پشانت خزا او داسې ډېر خزې هان دین علاوه بیگم سجل زری سرفراز پشانت خزا داسې ډېر خزې به بیا روزی او داغي پشانت به سیاست کوي.
خزې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ پختنو خزو زنگڑی خبرونا تاندی ہیلی
اوریدون کو داوا دی اونے خبرونا چی تاسو باوری دا زفرخندہ اسد درنا اجازت قوالم دا خودے پامان.